السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د غراز د ازادي ملمته ځانګړې شوې دي. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټه پروګرام پیغامونه هم شته. خو دغه پروګرامونو وړاندې په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو وزارت له استازي فیصل بن عبدالله الهنزب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دوحه کې شوې د غناسته کې دواړو لوریو د افغانستان پر تحولاتو او هغه هیواد کې سولې او ثبات ته د رسیدو په هدف پر نړیوالو ګډو هڅو خبرې وکړې. د غلي د کاته داسې مهال شوي چې ټاکل شوي یوه میاشت وروسته قطر د افغانستان په اړه د یوې بلې غونډې کوربه وي. دغې غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکړل شوې. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون دغې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې خو ویلي دي په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو د دوحې په دویمه غونډه کې چې 13 فبروري میاشت کې جوړه شوې وه ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په افغانستان کې د سیلونو د زیانمنو شوو ښځو او نجونو سره د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د صندوق پرون په یو بیان کې ویلي چې د دې صندوق په ملاتړ په افغانستان کې 214 ګرځنده روغتیایي ټیمونه فعال دي او په کلیوالو سیمو او هغو سیمو کې چې لاسرسی ورته ګران دی ښځو او نجونو ته د بیړني زیږون او رواني ملاتړ په برخو کې خدمات وړاندې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه د دفتر لخوا د 10 میلیونه یورو د مرستې د هرکلی ترڅنګ ویلي چې په دې مرستې سره به دا پروګرام وکولای شي چې په افغانستان کې د څه باندې 10,000 ښوونځیو ماشوم زده کوونکو نجونو او هلکانو ته په ښوونځیو کې مقوي خواړه برابر کړي. WFP مقوي خواړه ګټور بولی او وایي چې د دوی لخوا د دې ډول خوړو مرستې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښوونځیو کې ښه اغیز لرلی دی. ایټالیا په بامیان ولایت کې هغو کورنیو ته کورونه جوړوي چې په سمڅو یا مغارو کې اوسیږي. د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري اجانس د راپور له مخې دا ژمنه د ایټالیا د فلورانس پوهنتون رئیس مریلا لودا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کور جوړونې او ښار جوړونې او کور وزارت له سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني سره په کتنه کې کړې ده. د خبر لمخې اغلی لودا ویلی چې غواړي په دې ولایت کې د 3,00,000 ډالرو په لګښت دوه پروژې پلې کړي. د ایران سرحدي ځواکونو په بلوچستان کې پر هغه موټر ډزې کړي چې پاکستاني اتباع پکې سپاره وو. اسوسییټډ پریس خبري اجانس نن پنځشنبه د پاکستاني چارواکو په حواله دغه راپور ورکړی او ویلي دي چې د ډزو په پرونی پیښه کې 4 پاکستانیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په بلوچستان کې یوې حکومتي سرچینې چې نوم یې صاحبزاده اسفند یاد شوی ویلي چې دوی ته دا معلومات نشته چې ایرانی پولیساتو ولې پر پاکستانی اتباعو ډزې کړي. د ایران دولتي سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د ایران او پاکستان پولیساتو ځواکونو سرحدي سیمه کې د قاچاق کوونکو او سخت دریځو ډلو د نیولو خبرونه ورکړي. ایران 13 جنوري میاشت کې پر پاکستان هوایي برید هم کړی و چې پاکستان یې غچ واخیست او دواړو لورو د یو او بل په خاوره کې د سخت دریځو ډلو د مرکزونو د پنښه کولو ادعا وکړه. د اسرائیل پاوز وایي له مصر سره پر پوله یې د غزې د یو ستراتیژیک کوریډور کنټرول ترلاسه کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجانس ویلي اسرائیل غواړي په دې کار سره حماس سخت دریځ ډلې ته چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. خبر کې راغلی چې د فیلادلفي په نوم د دغه کوریډور نیول به ممکن د اسرائیل او مصر اړیکې هم پیچلې کړي ځکه مصر له پخوا شکایت کړی چې اسرائیل د پولې خواته پرمختګ کړی دی. د اسرائیلو یو پوځي چارواکي بیا د نوم نښودو په شرط ویلي دوی مصر ته د دغه کوریډور یا دهلیز د نیولو خبر ورکړی. دغه چارواکي زیاته کړې د عملیاتو په ترڅ کې یې شاوخوا شل تونلونه چې شمېر یې دوی ته معلوم نه وو مندلی او د دغه تونلونو ته د لاسرسي دوه تیالارې هم پیدا کړې دي. فرانس پریس خبري اجانس د مصر د دولتي خبري اجانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو ادعا د دې لپاره کوي چې د رفع عملیات توجیه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مولداویا له پلازمینې کشنوف څخه د کتنې په ترڅ کې د دیموکراسۍ پر لوري د هیواد د پرمختګونو ستاینه وکړه. بلنکن د مولداویا له ولسمشرې مایا ساندو سره له خبرو وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې د دې هیواد سره د انرژۍ د تامین او د روسیې د دوی پټکو غلطو تبلیغاتو سره د مقابلې په برخو کې د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان وکړه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې نوموړي همدارنګه په اروپایي ټولنه کې د مولداویا د شاملېدو او د هغو ګواښونو په وړاندې له دې هیواد څخه واشنګټن په ملاتړ ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د جګړې وروسته دا هیواد ورسره مخامخ دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د ورستیو سیلاونو او دوی ته د اوختو زیانونو په اړه راته ویلي دي. دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. د غراز یو شمیر نور اوریدونکو په خپلو سیمو کې د نورو ستونزو لکه مخابراتي ستونزو، د لارو د خرابوالي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو شکایتونه راته کړي دي. په دې خبرونه کې مې هڅه کړې چې تر ډیره ستاسو پیغامونو ته لومړیتوب ورکو. کومه مرکه نه لرو. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ورکشو ځانو د پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. رول اللہ خوشحال آباد میرا عدلتا دنگرار ولایت کی منگ پر صاحب انڈیز یا سیلابون راوتلی تروس کم عمر سم سر نظر شوی دا زراتیزم کی منگ دیر زیادی ہوئی غنمان و دا بوونی و دیر زیادی نفاتی منگ تاڑولی خویز کم خاص منگ سم سر نظر شوی چو دیر باندی منگ سر عمر سر وشی از منگ غاق خبور شو منگ دیر خوشحال اللہ خوشحال آباد میرا.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت د گوشتی ولسوالۍ د بری بیلې د کلی څخه یو تن صفت الله مومن تاسو ته پیغام پرېږدم. زمونږ په ساحه کې زمونږ فصلونه او زمونږ کورونو ته زیان رسولې تر اوسه پورې کم مرسته زمونږ سره نه ده شوې او مونږ د چارواکو مسول چارواکو نه دغه غوښتنه لرو چې مونږ ته یو استنادي دیوال په دغه ساحه کې جوړ کړي ځکه زمونږ ډېرې فصلونه هندواڼې او همدارنګه غنم زمونږ ویوړل شول په سیند باندې او دا یو ځل نه دی نو د دې نه مخکې زمونږ ساحه په خطر کې وا تر اوسه پورې کوم داسې رغونه زمونږ د پاره نه ده شوې نو د مسول چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې زمونږ د پاره یو استنادي دیوال جوړ کړي چې آئنده کې مونږه د خطر څخه بچ شو زمونږ کورونه او زمونږ بسونه سین وړي دي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې تاسو ټول او جوړ او روغ یاست. ما تل سلامونه او نیک هیلې احترامات در سره قبول کړي. سیلابونه شش کال په افغانستان کې ډیر زیات تاوانونه، مالی زیانی تاوانونه واړول چې د خلکو کورونه ویوړل، د خلکو څاروي ویوړل، نو ډیر زیات تاوانونه ورسول او په دې بیا د سیلابو را ورسته جلې وسوي. جلې د خلکو کښتون ته دونه زیات تاوان رسولي، دونه زیات تاوان رسولي چې ټول داسې مکمل ما ولیدل، داسې مکمل داسې خلک ما ولیدل، داسې کښتون ما ولیدل چې مکمل یې سپیره کړل. نو موږ د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت څخه موږ دا غواړو چې دې خلکو یو ناره دي واوري، دې خلکو سره د کومک وکړي. غریبان خلک، بزګر خلک دي. نو هیله کوو چې دا پیغام یې در سره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیا زه در رادیو همکارانو په دې هر چې روغ او جوړ په فرید الله عمریم د خوشحال نظر سره په تماس کې د سیلابونو د ژغورنې یو اساس موضوع دا ده چې باید کوم خلک چې سیلاب کوم باندې سیلابونه راوځي خوړوي او یا دوی نوې د سینې څنګ ته شي او خوندي ځایونو ته لاړ شي. دغه اصلي لارې دغه د نورې لارې نشته. سلام رحم بسنګ سره وژغورل شي. اصلي لار ایدا ده چې باید هر کورنۍ هر وګړی باید منظم ځینې تلاړ شي. زما دا پیغام در سره نه شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت المند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه جمع محمد علی خبرکونه دکاندار یم. حضرت المند ولایت والی صاحب څخه دا درخواست دی چې زموږ د باغران بازار د ولسوالۍ سیلان دی کوي، بیا موږ په خپل ولسوالۍ کې ښاروالان نه لرو، نو زموږ هغه ډبرې وو هغه خټې وو هغه بازار مو تر اوسه پورې دغسې تر خټو لاندې پروت دی. نو موږ د والي صاحب څخه دا درخواست کوو چې موږ د ښار د هلمند د ولایت و ښاروال ته څو ګشت د ټلیفونان کړي چې ټلیفون ورته وکړو، ښاروال صاحب ټلیفون نه پورته کوي کې پورته کې خبرې د سړي سره نه کوي. نو زموږ دا درخواست دی چې ښاري داسې چا ته وسپاره شي چې هغه پر د ولس باندې یو قسم رحم ولري، ښاروال صاحب د چا سره خبرې لاندې کوي د هلمند ښاروال صاحب. زموږ بازار ته هېڅ پاملرنه نهشته، موږ خپل بازار کې ښاروال نه لرو په دغه ولسوالۍ کې، او د امارت خوا څخه هېڅ پاملرنه نه ده راته شوې. نو زموږ دا درخواست دی چې موږ د امارت موږ ته پاملرنه وکړي، او بیا خصوصا د هلمند والي صاحب او دغسې یو ښاروال دی موږ ته دغه ځای کې څخه د ښاروالۍ د ښاروالو څخه راشورو بیا د ولسوالیو ته ښاروالو پورې دا د قسم تر غور لاندې ونیسي چې موږ په خپل ولس کې د یو رایې ووایي. موږ د هلمند ښاروال صاحب ګرځ سره ټلیفون لاندې پورته کړي چې رنګونه ورته وایي ټلیفون نه پورته کوي، نو چې ښاروال صاحب څخه دومره غټه تقاضا وي نو بیا به په ولس کې نو خود به دا تر خاورو لاندې تر خټو به لاندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه مولوی عبدالباری جهانی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. ګران محترم خوري، ازادي رادیو کارمندانو او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ رمټ بیاس. د سیلابونو د بارانونو او طوفانونو په حقله به داسې وایم، خدای تعالی دې وکړي چې هغه هیوادوال چې به دغه مشکلات سره مخ شوي خدای تعالی دې صبر جمیل وکړي، الله دې لاسنیوی وکړي، او کوم رسندوی هیوادونه چې د دغه مؤمنانو مسلمانانو سره مرسته کوي کورودانی ورته وایو، باید دغه مرستې خوره په شباب ډول باندې ترسره سي او وویشل سي، که رعیت یې که حکومت یې په ګډه همکاري باندې باید د دغه خلکو لاسنیوی وکړي، د سیلاب ځپلي او دغه متضرر کسانان. او پر هیوادوالو باندې مې هم غږ دی، هر مؤمن مسلمان باید خپل تر وسه پورې د دغه انسانانو د دغه افغانانو او خپل د ملت د وګړو سره لاسنیوی وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو د ازادی رادیو پرونی ته می سلامونه وړاندې کوم چې د پاریا بولت نوی ودوسوالی په وس حالت کې نوې سویه ده چې معنا ډیر ځایونه نوم چا نه دی اورېدلې، د روس پر تر حد نه رسیدلې چې هلګزي د ورسوالۍ د قلعه کونی د کلیم. نو دلته داسې حالات دي چې مقصد دغه غراځي د انجینران چې معنا افشا ته یې مؤسسه ورکوي، یو سروي ورکوي، یو بل شی ورکوي. نو د مجاهدینو څخه مداخله ده چې اول دغه انجینران په خپل سروي کې ښه محکم او سیمانه د یو چا و حال ته وګوري چې کوم دا د مساکینو حال ته وګوري چې مقصد دا مسکین دی که بای دی.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، غوصله توحید د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. نوزاد ولسوالۍ کې د پرهاد بند په نامه باندې چې درې ځلې سروې سوې ده، خو تر اوسه پورې لا هم کار نه دی پر شروع سوی. نو د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې پر دغه بند کار شروع کړي، ځکه دا یو حیاتي پروژه ده د هلمند ولایت د زراعت او بیارۍ دپاره به دا ډېر ګټور تمامه سي.
د رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي، دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې هم چا بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارات د مسولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالله الهام یم. نن سکلات مې پیغام درته پریږدم. دغه د زموږ د ولسوالۍ ډېر سړکان خراب دي، ځکه چې په دې خاطر د اکثره مریضانې سړی چې تر ولایت پورې رسي هغه پر لارې باندې سا ورکړي. نو دا موږ د لوړپورو چارواکو څخه دغه خواهش دی چې مثال د جمبر جوړ کړي.
السلام علیکم. زما نوم فضل الرحمن د غزنی ولایت لام ولسوالۍ څخه. ما دا غوښتنه وه چې دا پاسپورټونه موږ جوړ کړي دي، بیا مې ویزې په وهلي دي، بیا چې ولاړو نو پاسپورټونه په پاسپورټو یې نه پرېښوو، بېرته را واړولو. نو دا هغه د پاسپورټو اوس څه مشکل ده. دلته موږ روپۍ تکر کې جوړم کو بیس ولاړو، هغه بېرته را واړولو. په دې اړه یو نظر له تاسو څخه غواړو. مننه.
نور څه مشکل نشته دی ورور جانه، بس یو بیکاري ډېره ده، بس ناهیلي بس را پاڅېږو، ناهیلي څه ملو پوه شوې. کاروبار نشته دی، روزګارونه نشته دی، خلک وزګار دي، ولا چې داسې اندازې ته راغلي دي چې بېخي نو چا خبره زموژنه. بس نور په شاک کې ده، بیکاري ډېره زیاته ده. نو د ده موجوده حکومت نه مو دا هیله ده چې دې ځوانانو ته ښایسته کارونه پیدا کړي. او شته دی افغانستان خو بس نوی په جوړېدو دی، نو چې اوس کارونه پیل شي نو ځوانان ماشاءالله ښه ډېر دي، ښه تکړه دي، ښه ځوانان دي، هر مشکل برداشت کولی شي. خو د موجوده حکومت نه مونږ دغه خواست دی، دغه مو هیله ده چې مونږ ته کارونه پیدا کړي، روزګارونه پیدا کړي، رتبې وظیفې نه ته نه غواړو، خو چې دغه مظلوم ولس ته کارونه پیدا شي ډېر به ښه وي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه ګل محمد مقداد یم، د پرا ولایت د بلابلک ولسوالۍ څخه یم. دغه زموږ په کلي کې اوبه ډېر وچې دي او رود هم ډک وي، مخ پر ایران باندې روانې دي. او په دې منطقه کې چې دي درختې باغونه ټول سیان وچ شوي دي او اوبه نشته. نو زه کولی شم چې پلنداري وکړم او تا ته در واستم، تاسو یو فلم ځین جوړ کړئ چې دغه زموږ ډاکټر یو ځای پرې ورسیږي.
السلام علیکم. نجیب الله د نیمروز ولایت د چربرجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پریږدم. دغه د نیمروز ولایت چربرجکی ولسوالۍ چې د مخکې څو کلو کې د سختې وچکالۍ له امله خلک د ډېر غربت سره مخ شوي دي. حال دا چې اوس د هلمند ولایت سیند راغلی دی د بند کمال خان په سیمه کې، نو زموږ ټوله کښتونه، کورونه، نورې آبادیانې زموږ څخه اوبه وړي دي. نو دا چې موږ دونه وس او طاقت توان نه لرو چې موږ دلته خپل ځان ته ودانۍ جوړې کړو، نور مصارف وکړو، د خیریه بنسټ د ټولو خیریه بنسټو څخه د خپل د اسلامی امارت دولت څخه مو دغه هیله ده چې موږ سره باید جدي مرستې وسی. دا چې دلته د ډیر غربت د امله خلک غواړي یا نور ملکو ته ولاړ سي، یا د چربرجک ولسوالۍ چې دا ډیر یو دښتې او اطراف منطقه ده، کومه موسسه او شی دلته هیڅ توجه نه ورته لري. مخکې دلته ډبلی پی موسسه وه، نو د خوړو وړو شان چې ورکوي نو هغه هم اوس کته شوی دی. نو خلک د ډېر غربت سره مخ دي. زموږ د دولت او د خیریه بنسټو زموږ دغه هیله ده، احتیاجانه هیله مو ده چې زموږ سره کومکونه وکړي. موږ ډېر احتیاج یو دا چې زموږ کورونه، کښتونه، ټول آبادیانې مو سیند وړي دي، اوبه وړي دي. نو موږ د ډېرې سختې غریبۍ سره مخ یو. هیله مو داده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکي، خدای وکړي روغ او جوړ وي. موږ دلته د افغانستان کې د مهاجرو کوم خپل وطن ته راغلي، دا لږ مشکلاتو سره مخامخ خو زیات دي، خو ولکه دغه یو دو مشکلات سه بیخي لږ ډېر مشکلات دي. دا له دې کورو کرایوي دي ډېر ماجر دلته راځي. موږ زه خپل هم راغلی یم، نو د څلورو پنځو کوټو درې کوټو کور په لس زره افغانۍ اته زره افغانۍ باندې ورکوي، ډېرې کم نه ورکوي. نو کاروبار ته وګورې، کارونه نشته، بیخي کارونه نشته، کرایه به ډېرې جګې دي. دوی پوهېږي چې ماجر راځي کور خامخا نیسي، نو هغه بیچاره له مجبوري نه هم نیسي، لکه د هغې د پناه ځای نه وي.
زه د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ هیله دغه ده چې دغه د افغانستان حکومت د طالبان د ملایانو څخه اوس د عشر ټولوي، د زکاتونو ټولوي، دغه زکاتونه دې نه ټولوي. دا په ازادي راډیو کښې دا خبره نشته سي چې د لوړپوړو چارواکو پورې دا زموږ خبره ورسېږي. موږ خپله غریبان یو او شی نه لرو، مسکینان یو، او دلته دوی بیا دا زکاتونه ټولوي. دغه زموږ خبره تر چارواکو ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ په خیر یاست؟ خیر یاست، جوړ اوسئ. موږ دغه پیغام دی چې دلته په افغانستان کې د ملایانو څخه دا زکاتونه ټولوي دا طالبان، دغه زکاتونه دنه جن ټولوي. دا په ازادي راډیو کې نشر کړي.
سلام علیکم شیخ، خیر یا؟ دا مکتب علاقے او موږ څلور خوند چې ما دا مکتب ارمان لرم، او دا مکتب علاقے مکتب علاقے او زه به خدا مکتب ارمان لرم. دا مکتب لکی
اور څنګه شیخور و دا مکتب لکی مش پنځه خونج ټک نکی لکی مش بم دوای کوي ته سم سره ټول سی لکی.
سلام، څنګه ښه؟ سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. ما میسج، ما پیغام د دغه لپاره دی چې دا د افغانستان د هیواد مخابراتو به بیخي لوړې دي. ان د دوی جبې دوه نیمې جبې نیټ په 250 افغانۍ دي. دا وسې نور د هرې شبکې د داسې دي، نو د افغانستان د مخابراتو بیې بیخي لوړې دي. نو موږ د مسؤلینو څخه غواړو چې د مخابراتي شرکت د مخابراتو بیې ټیټې کړي، ځکه چې د افغانستان یو ستړی ولس دی او یو غریب ولس دی.
نه حنفیان نه هلمند مساقله مرکز بازار څخه زما ورور هم خبر نه چې دغه مساقله ولسوالۍ کښې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو دغه فعالیت یو ډېر سره محدود دی. نو زما د چارواکو دا پیغام دی د زما اواز ور ورسېږي چې دغه زموږ خوا ټلیفونان ډېر سره کمزورې، بیا په تېر راپېسیم ټلیفون سره ور وکېږي، بیا ټلیفون کار نه کوي.
اوریدونکو، دا استاد سه پیغامونه په د هیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، هغو ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کوم سپارښتنې مو چې وکړې، په هغو سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خپرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد اتل یم د هلمند ولایت څخه. روجان زموږ یو عزیز دی، تقریبا 45 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو موږ ته د مرګ د ژوند معلومات نشته، په تندي کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري، مثال د خبرې یاد دی، خپل زموږ غږ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتساپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چر مسلمان ورور که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په ایران کې، چر ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري، په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتساپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. زموږ د واتساپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر و ات چلور و یو دوه نه صفر چلور دا د واتساپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیرې باندې د واتساپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده صفر اویا شپږ درې دوه یو درې درې اته. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه می کې هیله ده زه د رادیو ټولو مینهوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی ښار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چا ته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت. بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور. پرسته شماره ورته افغان وایم: صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. شماری ورته بیا یو یو تکراروم: صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستۍ شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نهه دوه فیری څلور نهه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادۍ راډیو دې وي تل دې وي. ډېره مننه. ښه وختونه. او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفرالله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چا ته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم: صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نهه صفر. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووایي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله و سلام احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم. ورسم سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. همدا وخت هم په خیر. حمدالله امنه یم له لغمان څخه. موږ د یو تره زوی چې نصر نومېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي نادرکه شوی ده. پنځه څلور وایي څو کالې تر وکړې پر تندې پاره ستا معلومات یې نومه ته دی. په دغه شمېره زنګ ووهي: صفر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا. یعنې صفر اووه اووه اته صفر دوه نهه شپږ اووه اته. بس د خدای په امان.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنځ شنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 20 او بله شمېره یې ده 0 50 99 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغام نصب کړی و په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 10 او 18 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده. 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاصه وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-54-15-503.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-52-20-41. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-52-20-41. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي میلما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلما ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم. د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د 8 کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مرتبه انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکټر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي، تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، ترڅو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم. په 2018 کال کې او وروسته په 2006 کال کې ما دی انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لالارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لالارې ما ترلاسه کړ او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسترۍ تکمیل کړ. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپل دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپل راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادان خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي. او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده. او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم له خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه لرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دې ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په دې برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقمندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه دی دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورسره ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوی دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکړم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ته ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مغر کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدې.
زه نه پوهیم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکړي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
Yeah.